السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. طالب چارواکی وایي د نوي حکومت جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوي دي، بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنشیر درې په خلو کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. طالبان وایي د لانجې سوله ییز حل پایله ورنه کړه. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه خراب شوي دي.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په جیب کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کوال لرو. اوس د وضعیت بیخي خراب ده.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نور راپورونو تراشو اسمت ساروان سټډیو ترغلي چې تاسو ته د سات خبرونه وایي.
راپور نو وای چې د پنشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوه. بریتانیا وای د خپل اتباو متحدانو د استلو پاړه له طالبانو سره مخامخ خبري کوي او د ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل له پنشیر څخه را رسیدلی راپورونه وای چې د طالبانو او ځايي مقاومت کوونکو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د راپورونو پر اساس د نښتې نن تر غرمې مخکې لس بجې پیل شوې او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د طالبانو د ارشاد او دعوت رئیس امیر خان متقی وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ناکامې شوې.
ما بسیار کوشش ها کردم چې موضوعی پنشیر
ډیر حادثه مو وکړي چې د پنشیر موضوع د مفاهمه او مذاکره لپاره حل شي، لیکن متاسفانه نتیجه نه دا ورکړي.
دام نتیجه نه دادن.
دوار خواوی ادعا کوي چې مقابل لوري ته مرجوب لري ولیدي. طالبان وایي چې په شتل ولسوالی کې شپږ پوستین ولیدي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د استلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگتن کې په یو تلویزیونی وینا کې تیر شپه وویل
لاست نایټ ان کابل The United States ended.
تیرش په د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان شلکلن جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندي ځایونو ته د څباندې یو سلو شل زره کسانو په لږدولو د حواله لارې د خلکو د بیولو یو تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستان ووته. بریتانیا له افغانستان د خپل اتباع او متحدانو د استلو پاړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي چې بریتانیا ډیر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره مرسته کړی وه. د بریتانیا د حکومت یو چارواکي وویل شاغل گاز د طالبانو له استازو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه بریتانیایي اتباو او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی وو. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټولو هغو افغانانو ته به د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سخت ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اگست په 10مه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نشتی نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګوار سره لاسو ګریوان دي چې شاید د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرې شي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په هر دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخواړه به لکومه کوي او دا چې تر 15 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي په روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګند کړه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پنځشنبه پرانستل شي. دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل ازادي رادیو ته وویل چې دوی تمه لري چې نن به په دې برخه کې له افغانستان بانک سره یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. که څه هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څنګه بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار باسي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویندوی نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویان زیاته کړه په متحده عربی اماراتو کې د شل اووریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تاسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبي د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د پاکستان پوځ وایي دوی تروریستي ضد قطو د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوست په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناه ځای د برید پترس کې وغوښتل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وژل شوي وو. پوست وایي چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه، لاسي بمونه او یو اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. د پاکستان پوست د وژل شویو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د هغو هویت هم نه دی څرګند کړی. په بلوچستان کې چې د طبیعي زیرمو له نظره د پاکستان تر ټولو شتمن ایالت د بلدوس بلتون غشتون کې ډیر فعال دي. اروپای کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. د اروپای اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر د کال په لومړیو میاشتو کې ټاکنی و. د اروپا په اکثرو شتمنو هیوادونو کې تر اویا سلنې زیاتو کسانو واکسین کړی، خو د دې لویې وچې ځینې بېوزلي هیوادونه دې هدف ته نه دي رسیدلي. اروپایي کمیسون د جنوري په میاشت کې ویلي و چې تر دوبی پوری به د اروپایی اتحادیه په سلو کې اویا نفوس د کرونا پر ضد واکسین شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې ازادي راډیو ډاټ کام. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا موضوع درته لرو لږ وروسته، خو اوس په پنجشیر کې د روانې لانجې او شخړې په اړه تازه حال درکوو. راپور نه وایي چې د پنجشیر په خلو کې په جبل سراج ولسوالۍ او دغه راز پور سیرمه سیمه ګلبهار کې د طالب وسلوالو او هلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ نن سهار 10 بجې جګړه پیل شوې ده. دا جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو ویل د پنجشیر د لانجې د سولیز حل لپاره سیاسي هڅې ناکامې شوې دي. د تازه جزئیاتو لپاره یې همکار مې اجمل اند استډیو ته راغلی. اند سیف ستړي مشي اوریدونکو ته د پنجشیر د جګړې تازه حال ورکړي.
من لودین سبلا ماسی چې تاسو ویل دا سرکاري چې دی پنشیر کې دی مقاومت هغه مقاومت چې رامنځته شوی دی طالبانو په وړاندې او دی طالبانو ترمنځ دی سولې کمې هڅې چې روانې وي او کم کوششونه کېدل هغه تر اوسه پورې کومه ملموسه نتیجه نه ده لرلې. او لا پرون رئیس دین خطو ریپورتونه ورکول کیږي. نن ریپورت ورکول شو چې په ګلبهار کې دی پنشیر په دروازه کې خلکی جبل سراج سیمو کې دغلته جنگونه شوې دي. دا جنگ وسم ریپورتونه وایي چې په وقفي ډول باندې روان دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د پنشیر ولسوالۍ د شتل ولسوالۍ کې شپږ پوستینې ولې دي. همدارنګه ادعا کړې ده چې الته د دوی په مقابل کې چې څوک جنگيږي هغه ته مرګ ژوب لا مړولې ده. مقابل طرف بیا وایي چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. په چاریکارو کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس چې په چاریکارو کې د پروان ولایت لپاره هغه لکتر لگا په دغه جګړو کې د یو طالب او د وژل کېدو خبره تایید کړې ده او ادعا کړې ده چې مقابل لوري ته یم درنه مرګ شو بلاړولې دا چې مقابل لوري نه مني د طالبانو د دعوت او ارشاد د کمیسون رئیس او مشر ملا امیر خان متقی نن یو پیغام خپور کړ او لدی پیغام نه داسې ښکاری د چې د پنشیر په اړه باندې د سولې کمی خبري اترې چې وی کومه هڅه چې وی هغه نتیجې ته نه دی رسیدلې دی وای چې موږ ډیره هڅه وکړه د سولې لاري چې د موضوع حل کو تر اوسه پوری کومه نتیجه نه ورکړي خغلی متقی دی پنشیر له خلکو وختل چې په هغه کسانو چې په دې ولایت کې مقاومت کوي یا د پوینا جګړې تلمن وهي په خوی باندې د فشار راولي څو د ولایت د سولې زولارو تسلیم کی پنشیر ته پورستوي کې نوی وزیدا چې دی پوخانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود الته پر خپل ځان باندې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو مخالف تیر ټول کړی دي همدارنګه پوخانی مرستیال ولسمشر چې د افغانستان دی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالم ویل کیږي چې په پنشیر کې دی ځان سره یې ځینې کسان را ټول کړی دي د افغانستان د پوخانی یو امنیتي او دفاعي ځواکونو یو برخه هم دغه ولایت ته ورغلی دي او هلته یو حلقه یا یو مقاومت داسې رامنځته شوی دی چې نغواړي طالبانو ته دغه ولایت تسلیم کی په زمن کې د خبرو او سولې دروازې لام په بشپړه تړلې نخکاری او داسې ریپورتونه شته چې یو شمېر خلک لام هڅه کوي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د پنشیر د مسلې سولېز حواري ته لار هواره کی تر دې مخکې یو بل شی چې هغه دا و چې پرون شپه د بغلان لورې نم طالبانو په پنشیر باندې بریټ کړي وو طالبان ویل دي چې د خاوا کوتل چې یو ستراتیژیک زیاده د غلطې ځینې سیمې نیولې دي او دغه کوتل نیولې دي
ډېر مننه کور مو ودان اوریدونکو زموږ د همکار اجمل ان پر راپور کې مو واوریدل چې په پنشیر کې په وقفي ډول البته د پنشیر په دروازه کې جګړه روانه ده د جبل سراج او ګلبهار په سیمو کې طالبانو ادعا کړې چې 13 شپې د بغلان لورې پر خواک کوتل هم بریټ کړی دی او دغه کوتل یې نیولې دی دا جګړه داسې محل روانه ده چې طالب چارواکي وایي د حکومت د جوړېدو په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوې حکومت اعلان شي دا چې په دې برخه کې بحثونه چیرته رسیدلي تفصیل په دې راپور کې اورو
طالب چارواکي وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوې حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی د شهر شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به نوې حکومت اعلان کړي
د حکومت ولې باړه باندې دون مرویل ایسم سی کوم مشورې او بحثونه سره دوام درلوده هغه تکمیل سوي دي بشپړ سوي دي موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي مرتضی به د یو نوی حکومت شاهدان یو
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالي به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونډه ورکړل سي نو موږ په دې اړه زیات معلومات ورنکړل دا وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولې درې ورځنۍ ناسته د تیرې شنبه پورس پای ته رسیدلې خغلی کریمی زیاتوی چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر راستازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رافقولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټوئیټر لیکلی چې 13 ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلې په اعلامیه کې راغلي چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړې او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو وډاډ ورکړی دا په داس حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان ووتل له پنشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړې طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنشیر کې رامنځته شوی ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه نه طالب او نو هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
نړیوال طالبان غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندې نه دي. طالبان هم دا خبره منلې ده، خو دا خلک به په کوم لار ووزي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي. د سه شنبه په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې ډګر ووتل، یو افغان ټیم دې ډګر ته دا وښتو د زیانونو یوه سروي کړي چې تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر ته پلسکونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخمینی چو وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر سوي او تاوان رسیدلې چې دا ټول تجهیزات برته په هدي اقل په امغه په خواني سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټ وشو چې د نشته یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. هم درست دي 14 نه لامل د یار لس امریکایي سرتیری ووشتل شو. د 14 هوایي ډګر هم ځان واړاوه. د دې ترڅنګ د اگست 15 را ورسته چې طالبانو کابل نیولې دی، بزرګونو افغانان د میدان ته ورغلي دي چې تر یو لک او در ویټ سره ډیر افغانان او بهرنیان لدی هوایي ډګر په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. دغه کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شای په څو میاشتو کې د هوایي ډګر په خوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګر خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزی د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره اټکل کوي چې د حامد کرزی هوایي ډګر ته پورسته یو ګډوډیو کې تر 50 میلیونه ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څنګ له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې باور وکړي په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومي برخه ډېره زیانمن شوه.
هوایی دگر به اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و، تلویزیونونه سکرینونه د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه منل تعمیراتی وضعیت سکیورټی کمرې در کنټرول ټاور ته وختلو د رادار او د مخابره سیستمونه د مخابره دستګاوی ټول په ډیر فجه شکل ټوټې ټوټې شو. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور رومې چې ډیټا د کمپیوټري پکې کې د رادار او د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی په بل مخ اړول شوی.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناست سیستم چې مندرته ال آی ایل ایس انسټرومنت لاندینګ سیستم، د تیاراتو د پاره د رادار سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیونه نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، bale میلیونه امریکایي ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی، هغه تجهیزات نور هم کار ورکوي، تر 15 کال نور کېدای شي چې دا ملک استفاده ځینی وکړي، تر څو چې بیا نوې خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس متاسفانه ټول په یو ځل تخریب سول، د یو ځل تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځل ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، اس فرض چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي، هغه یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کې بیا تاسو سره ولېږي.
وفا صاحب تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځای الوتنې وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنی زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درو هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولی هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دیدی او ویزیبلیټی ډیره شوي، او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایډز، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې، نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګ؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کار وي، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبريږي، په هغه کې لیکل کېږي چې دې میدان ته چې څوک راځي، میدان دغه 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 مشکلات لري، بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي، د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي، او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د هوایي چلند ادارې یو مسؤل غلام جیلانی وفاو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندوز ولایت کې هغه خلک چې د خپل کورنۍ لګښت او ورځنیو چارو لپاره تضمینوي، وایي چې د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په وکمنې دو سره په ښار کې کاروبار صفر کچې ته راټیټ شوی، او دمګړې زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندوز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنیو چارو منفي اغیز کړی دی. پنځه څلوېښت کلن اختر محمد له شل کالو راهیسې په کندوز ښار کې چپس پخوي، او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ پنځلس منه کچالو چپس کول او پلورل، خو اوس له اتو منو زیات چپس نشي پلورلی.
منفي تاثیر خو ډېر کوي، ځکه چې مخکې به پنځلس منه کچالو یا دیارلس منه کار کوو، اوس تقریبا اته نهه منو ته راغلی. هغه په دې خو د خپل غوړي دغه نه پوره کوي، ځکه چې مخکې پنځه سوه روپۍ غوړي، اوس نهه سوه دي، شلکم نهه سوه دي. اوس دغه یو اخبار که موږ اخلو، د مخکې څلوېښت روپۍ د اوس اتیا روپۍ ده، په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره، که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندوز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندوز ښار یو اوسیدونکی چې له لس کلونو راهیسې په کندوز ښار کې ریکشا چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له شپږ سوه نیولو تر اته سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته، دا کار مخکې خو اوس نو په کار بیخي نشته، تمام ورځ دیخوا ګرځه واخوا ګرځه، تیل هم قیمته دی، سواری نشته، کاروبار بیخي بند دی.
پخوا د دې ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه پنځه سوه همدغه سې مې ګټل، اوس نشته، دوه سوه دوه نیم سوه کېږي، هغه هم تنګي ټیل والا ته ورته.
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندوز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له دوه سوه تر درې سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس سل افغانۍ هم نشي ګټلی.
مخ ولا غلطه کشمه کوله کاکا، غلطه کشمه کوله، هم د ورځې دوه نیم سوه پیدا کوله، دوه سوه دوه نیم سوه پیدا کوله، وضعیت خراب ته یو روپۍ هم نشته ده، بودیجه بیخي خلاصه ده، نه په جیب کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کوال لرو، اوس د وضعیت بیخي خراب ده.
د نه کسیزې کورنۍ مشر اته درش کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمیر کارګرانو له ډلې یو دی. دای هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته د څه. مخکې کارونه خو یو مړی ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، د ورځې به 400-500-300 به هم پیدا کولې. اوس هېڅ شی نشته. چوک باندې که کار پیدا شي یو نیم کس راشي ور رسل یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندوزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا څخه باندې 1400 کورنیو ته خوراکي مواد وشل شول. چارواکي دغه توایي چې په مرکز ولسوالیو کې به له 1600 کورنیو سره دا ډول مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړو کورونا وایرس له امله د ډیرو کورنیو غړو خپل کارونه له لاسه ورکړي او لا هم د بیروزګارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د یو شمیر کورنیو د لاسنیوي لپاره نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش پیل کړي چې 13 ورځ او ننی یوازې د کونړ په مرکز اسدآباد کې پر 1400 اړو کورنیو مواد ویشل. د کونړ والی حاجی محمد عثمان د مرستو د ویش پر مهال وویل
فلحال مرکز کې 1400 کورنیو ته توزیع نن کیږي. په نورو سره کې هم د دې همکاري راکښ کړم. دوا بوجه وړه، یو بوجه دال او دغه سه مالګا دا د ډبلیو پی لخوا د یو لزر شپږ سوه یو د کورونو دپاره مرکز په شمول په نهه ولسوالیو کې دا توزیع شروع شوې ده. کوشش کوو چې ټول نړیوال سازمانونه
که څه هم چې خلک د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو له مرستندوی ادارو غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره چې نوي په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او مرستو ته اړتیا لري. د دمکلی اوسیدونکي صلاح الدین
دغه 10 کیلو دال دي او 2 کیلو مالګه ده. دغه چې وړي نو منګه غوښتنه ده د خیریه بنسټونو نو وساتونه چې خپل د حکومتونو د لړۍ جاری وساتي. نو د زمونږ د ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي. سره کوم حالات رااله ورسه بانکونو او مسلې او ماشونو د خلکو بنچوي دي. نو دغه حکومتونه کې د ډیر چیزي اقدام وکي.
په کونړ کې په داسې حال کې په یو لزر به وسو او غریبو کورنیو باندې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته ویشل کیږي چې په هیواد کې لتیرو ولسو ورځو بانکي او سوداګریزي چارې بند دي او په بشپړ ډول لاندې دي پرانستل شوی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش دی ټول مسلمانان نه داده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولم خدا امارت اسلامي نه مدد اوبه چې متعدد د الله او د الله د پیغمبر رفتار دې خلکو سوو کی او د چې یو نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشحالي. مونږ مرود دې دنیا نه څو علي الله ته پوس کی اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکل ده. زما خواهش دی ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد وکړي. اوار چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانانی نو په غیبه نه کېده وکړي. منډه ترلې مو وایي دې نظمي مراولي چې نه مقیمته کوي مسلمانانی وي. د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش داده چې د عزت او د ابرو جن شروع کوي او بل تر مصیبت مرسوي. علماء خو ډیر مسئول ځکه دي چې په قران او زمشان کوی دی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوی دی. نو دوی چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د اوسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتي او د په ډیر تقریب جوړې شوې دي. ډیر مصرفونه پر شوي کې یو ځای کښېږ دي، په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یدا خلک ماتی د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باغي وو، په یو رود وو، په یو واله کې کښېږدي، هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه برابندېږي، مځکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورو ورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له عصمت ساروان اورو.
راپور نوایی د پنشیر دری پخله کې د طالبانو او د هغو د مخالف و مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوه او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. تاکل شویره چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پرانستل شي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د پاکستان پوځ وایي دوی تروریستي ضد قطوی د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. او اروپایي کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوي دي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. خوسته یو فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د نووزی. دوی وویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالی د زوانانو استعدادونو او وړتیاو ته اړتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول زوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هېواد د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي، نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد سرګندونی د اگست د 1 ناوخته خپل خاور خپل اختیار تر سرلیک لاندې په غونډه کې سرګند کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
هر افغان د هیله او ارزو لري چې افغانستان پرمختللی وي، افغانستان به ثبات وي. نو د دې لار ده نه ده چې موږ هیواد پرېږدو، د دې لار ده چې موږ او تاسې هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هیواد د پرمختګ لپاره مصرف. که سلام اداره او مدیریت را مونته شو باور وکړئ چې انشاءالله افغانستان به په ډیر کم وخت کې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسون استاد مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هر بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راسه خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مې استعمالوي. راسه د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کړي.
خلکو لپاره کاری فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې لومړیتوبونه څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان د خلکو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د ما د کورنۍ، د ما د ولس، د ما د ملت، د ما د خلکو، د دې ولس د بچو دغه خېټه باید مړی، دغه روزګار باید موجود وي. هغه ته باید یو ست ورکي چې تر څو هغه په همدې خاوره کې پاتې شي له تا سره ملاتړ وکړي. که دا دوه ضرورتونه د انساني ټولنې چې په قرآن کې ذکر شوی دا عملی نشي، ملتونه ولسونه نورو ټولنو ته ځي چې په هغو ټولنو کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو ول د هیواد د نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یو ډله په یوازې ځان نظام نشي سمبالولای. دوی ښځو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوي محمد نبی عمری ول د اوسنۍ ځوانانو سیاسي پوهه لوړه ده او اوس باید ده چې دوی د هیواد جوړولو په برخه کې عملا لاس په کار شي.
که ټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کړو، زما فکر دا ده، فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ده. دغه ولس ته ضرورت ده، دغه سپینګلو ته ضرورت ده، دغه ځوانانو ته ضرورت ده. یا هغه خویندې چې هغه په کورونو کې ناشتې دي، زنونه ورته مایوس کاری چې زموږ د تعلیم سلسله ودرېده، هېڅکله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملاوي که طالب وي که